د سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه را د مشال ریډیو د نن ورځې 9 خبرونه پیلو. په دې ولني خبري سات سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټر د پاکستان له وزیر اعظم سره د پرونی لیدنې حال درکو. د طالب وسلوالو لخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته د شوې دړکې په اړه یو رپورټ او د پاکستان د مرکزي حکومت د نوې امنیتي پالیسۍ په اړه له یو کارپوه سره شوې مرکه درورو. د بارانونو او سیلابونو له وجې د خیبر پښتونخوا خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه مهم خبرو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې منور شای وړاندې کړو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سره ټکی، پاکستان وایي د سیمه د امن او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره همکاري جاری ساتي. په مصر کې د حکومت خلاف مظاهره کوونکو پر ضد د کاروي په وخت سلګونو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. او د هند سب میرین چې د چاودنې له وجې سمندر کې ډوب شوی، په کې د موجودو کسانو د ژوند امید په کمیدو دی. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان ویلي د سیمه د امنیت او ثبات لپاره به د ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړي، چې پکې د سیمه په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. په دې خبر کې ویل شوی دغه ملاقات کې دواړه مشران په دې سلا شوي چې د سیمه ایزو او نړیوالو مسلو د حل لپاره با خپل منځي همکاري لا نور مضبوطوي. د دې خبر تر مخه بان کی مون ومنله چې د 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان کردار ډیر اهمیت لري. دا راز نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ایز امنیت او نړیوال ثبات کې به د ملګرو ملتونو سره مرستې او همکاري جاری ساتي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو له وجې 3 تنه مړه او 10 جوبل شوې دي. بلخوا نو خار او 400 ضلع کې د سندونو په غاړه ښکته پرتو سیمو نه بیګا د شپې خلکو کډې کول شروع کړي دي. د افتونو د نظم د صوبایي ادارې یعنی پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن نه سحر مشال ریډیو ته ویل د نو خار ضلع نوشهرا کلا، مونګړې، اکبرپورا او داراز د سند سره نږدې نورو سیمو نه خلکو د ضلع انتظامی په نگرانۍ کې کډې شروع کړي دي او د ریسکیو یو یو دوا دوا امدادی ټیمونه هم دغلته موجود دي. بلخوا 400 ضلع کې د خیالي سیند یا دریای سواد کې د سیلاب د وجې شابړه او غیر چاپیرا آبادی د ضلع انتظامی په هدایاتو خالی کړی شوې دي. د سیلابونو د مبارزې د ادارې د صوبایي ادارې مشر وای چې جنوبي ضلع لکی مروت، ډی آی خان، ټانک او کرک کې هم سیلابونو خلکو ته مالی او ځانی تاوان اړولې دي. دارا سواد کې هم د ورستیو بارانونو سیلابونو زیان اړولې دي. هلته د موسمیاتو محکمې ویلي د بارانونو د لړۍ به لا هم روانه وي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان یې د حمله منصوبه شانډه کړې ده او په دې تړاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته ویلي چې له نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوه چې د دغه حمله پلان له هیواده بهر جوړ شوی و. د کندهار په لوی زندان له دې مخکې 2 ځله وسلوالو مخالفینو ډلې یې حمله کړې چې هر ځل په سلګونه مجرمان او سیاسي قیدیان ترې تښتېدل. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وای په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل د وخت نه مخکې دي. انتونوف پرون خبریالانو ته ویل د په باور د ایساف دا فیصله چې په 2014 کال کې به له افغانستان نه وزي یو څه جلدبازي ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سختدریزو وسلوالو خلاف د کاروي کولو پوره توان نه لري. نوموړي زیاته کړه د 2014 کال پر رانیز دی کېدو سره د روس لپاره د افغانستان د ستونزې اهمیت لا نور زیاتېږي، ځکه چې د روس د ملي امنیت په ګډون ستونزې او چیلنجونه رامنځته کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وجل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ ورسته له هغه شروع شو چې سرخار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لړۍ کړې شوې صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کمپونه ختم کړل. چارواکي وایي په وجل شوو کسانو کې 215 عام خلک او 30 د امنیتي ادارو غړي دي. اخوان المسلمین ډله وایي د وجل شوو کسانو شمیره لا نور زیاته ده. لړۍ کړې شوې صدر محمد مرسي د یادې ډلې سره تعلق لري. مصر چارواکو چې ورته د پوز ملاتړ تر لاسه دی د پرونی خونریزۍ نه پس یې په هیواد کې د یوې میاشتې لپاره بیړني حالت اعلان کړی دی. امریکا په مصر کې د پرونی ورځې د خونړۍ پیښو غندنه کړې ده او د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلي
په مصر کې په حکومت کې شامل او د حکومت نه بهر خلکو ته پکار دي چې یو قدم شاته شي. دوی باید حالات داسې پرمن کړي چې پکې نور خلک د مرګ خولې ته لاړ نه شي. موږ په دغه هیواد کې د بیړني حالت لګولو هم مخالفت کوو او په حکومت غږ کوو چې د بنیادي انساني حقوقو احترام وکړي.
هلته محمد البراده چې د مصر په منځمهاله حکومت کې نائب صدر و د پرونیو پیښو خلاف د احتجاج په توګه یې د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې ده. د هند د سمندري ځواک په سب میرین یا د اوبو لاندې جاز کې چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو، په دې کې موجود 1300 کسانو د ژوندي پاتې کېدو امیدونه په ختمېدو دي. د هند د سمندري ځواک مشر ډی کې جوشي پرون خبریالانو ته ویل، موږ د ښه خبر امید لرو خو په کار دي چې بد خبر ته هم تیار ووسو. نوموړي د چاودنې د وجوهاتو په اړه ویل، بنیادی پوښتنه دا ده چې اور څنګه ولګید او چاودنه څنګه وشوه. دې پوښتنې ته تر اوسه موږ جواب نه لرو. په هرې جنګي بیړۍ او تر ډېره حده په سب میرین کې د اور لګیدنې لپاره زیات وجوهات شته. دا سب میرین چې په ډیزلو چلېده 14 کاله مخکې په روس کې جوړ شوی و او په دې وروستیو کې د ښه کارکردګۍ لپاره د تیارېدو نه پاس هند ته راغلی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې پر دغه موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اوري. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او ورسره د سیمې پر حالاتو، د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان مرکزی حکومت وايي په نږدې راتلونکي کې به د یوې نوې قومي امنیتي پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي. د سیمه ایزو چارو یو کارپوه بیا څه وایي چې په پاکستان کې امنیت په بشپړ توګه څنګه ټینګېدای شي؟
ځنې خلک په غېږ کې نیولې دي، وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغې لګیا دی ګزارونه کوي او هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم دا مسله نه حل کېږي.
د خیبر پختونخوا په بېلابېلو ضلعو کې بارانونه او سیلابي اوبو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي.
لکه کې یو کستن ډوب کړی دی، کرک کې یو کور را پرېوتې، د هغې کې یو ښځه او یو ماشوم او پاتې شوی دی، بنو کې دوه برج ته نقصان رسېدلی دی او په سواد کې مټه برج ته نقصان رسېدلی دی.
او د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي خزینه ډاکټرانې نه لري چې له وجې د دوی زنانه او زیږیدونکي ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
ځینې ډاکټران دي چې هغه ته کار کوي یا د تداوی په خاطر چې هغه دوایي ورکړي هغه بده په ولګیږي، ماشوم او مور دواړه مړه کیږي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو د دې رپورټونو تاسو ته تفصیل اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل همکار رابعه اکرم خان ته چې دا وخت سره ټلیفون پلی کړه. رابعه، تا ته ستړي مشي وایو او له پاکستانه داسې خبرونه دي، رپورټونه دي چې دغلته چې کوم بارانونه راغلي دي یا سیلابي اوبه راغلي دي په مختلفو برخو کې د پاکستان، واغې خلکو ته تاوانونه زیانونه اړولي دي، نو څه معلومات موږ سره شریکولی شي په دغه؟
مننه هارون بچه. د خیبر پختونخوا په شمول چې د پنجاب او کشمیر سره سره د ملک کم نور مختلف برخې دي، هغې کې چې د طوفاني بارانونو تباهي خوره کړې ده چې له وجې آبادیانو ته هم نقصان رسېدلی دی. په دې کې د کورونو چتونه او دیوالونه هم غورځېدلي دي. لکه د پاکستان کم پاکستاني مطبوعات هغې ښایي چې تقریبا 20 کسان چې دي په دې کې مړ شوي دي، چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي. دغه رنګ خلک جوبل شوي هم دي. او په فیصلابات کې چې دی چت غورځې دوله عمله چې دی درې خلک مړ شوي دي. دغه رنګ دا شان راجرپور میاوالی شیخپوره حافظ آباد او نروال کې زیاتره کلی چې دی هغه د سیلاب له امله ډوب شوي دي. لاهور کې هم سړکونه د اوبو ډکتي او دغه د چتونه هم غورځېدلي دي او د کنټونو او ټرافیک له وجې چې دی حادثې هم رامخته شوي دي. دا شان لاهور کې د ټولو زیات باران چې دی هغه شاهي کلی کې ریکارډ شوی دی چې یو سل 8 ملی میټره دی. دغه رنګ داسې ویل کېږي د پاکستان چې کوم سرکاري مطبوعات کې چې دریا چنار کې چې د اوبو سطح چې دغه اوچته شوې ده او دې سره د لوی درجې د سیلاب راتلو امکان هم دی. دا رنګ کشمیر کې د بارانونو له امله شارع نیلم چې کوم دی هلته کې ځای په ځای هغه ځای په ځای بنده ده او د هغې له وجې ځمکنۍ رابطې چې دي هغه بندې دي. دغه رنګ خیبر پښتونخوا کې هم چې دی سیلابونه چې دی او د بارانونو له امله چې دی نقصانونه رسېدلي دي او دا شان ویل کېږي چې موسم د محکمې تر مخه چې را روانو سلیرش کنټو کې دي پنجاب خیبر پختونخوا مشرقي بلوچستان او سند کې د بارانونو امکان هم دی. او یو خبره بله کول غواړم چې د پاکستان وزیر اعظم فوج ته هم هدایت کړی دی چې د سیلاب په حق له تیار اوسي او دا شان صوبایي حکومتونو ته هم ویل شوي دي او چې د خپل صوبو مسلسل نگراني دی وکړي او په وخت والا اقدامات
وکړي. صحیح شو. ډیره مننه ستاسو خوشاله او سید اعظم غا خبريال او په اسلام آباد کې دونکو رابع اکرم خان اوس ورزو پیښور ته لدغه ځای را سره خالد خان چې دا هم د مشال ریډیو خبريال دی را سره ټلیفون پلی کړی. خالد خان ته هم ستړي مشي وایو او دغلته داسې ویل کیږي چې په نوخار چې کوم سیند دی دغلته ډیر مشکل دی خلکو ته آی ته خبرداري ورکړل شوی چې خپل کورونه او خپل کلی خوشي کی او بل خواته لاړ شي. نو څه صورتحال دغلته
ډېره مننه بیګم اخم هارون بچا د سیلابونو د مخنیوي ادارې دغه وارننګ جاری کړو دغه خپل کړو چې په 400 کې د خیالي کوم سیند دغلته د منډورې او د شابړې په علاقو کې سیند سره چې خوا کې دي هلته د سیلاب خطر ده او بیا د نوشیره کلا دغلته د خیش کوسې علاقې دي. نو دغلته هم د اوبو کچه سیوا کېدی شي او د سیلاب خطر ده. خو نن چې کوم د سیلابونو د مخنیوي ادارې کوم خبر پاڼه ده کړې ده جاری کړې ده نو هغې مطابق 400 کې د سیلاب خطره ختمه شوې ده ځکه چې بیګا د سواد په سیند کې چې کومه د سیلاب چپه وه هغه دغلته تېره شوې ده. خو بیا دوی وایي چې په نوخار په مانخیلو کې تیروتو کلي او بیا سیند سره نږدې چې کوم علاقې دي دغلته اوس بیړني حالات دي او خلکو ته ویل شوي دي چې دغه سیند سره خوا کې چې کوم کورونه دي عام آبادو ته څه خطر نشته خو چې کوم سیند سره خوا کې کورونه دي په خصوصي توګه تیروتو کلي دي دغلته نو دغه ته خطر ده ځکه چې دا د سیند سره خوا کې بالکل دغلته مخکې سیند دی دو نو دغه کورونه ته ویل شوي دي چې لږ پاس دي دغه دی نه او دې سره سره د پی ډی می د طرفه د ایمبولنسو او نور دغه څه د بیړني حالاتو او د خلکو ته د اوښکلو لپاره دغه سامان هم دا شوی دي او لوکل انتظامیه هم الرټ تا اغي هم چمتو دي د څه قسمه نقصان ازاله کولو لپاره. جی
صحیح شو. او دغه یو بل موضوع چې د خالد خان چې د خیبر پختونخوا گورنر پرون په دغه خپل کور کې د فاټا ځینو مشرانو سره لیدلی کتلی دي نو څه خبرې ورته کړې دي؟
بالکل جی دا د پاکستان د یو میزادې والي سره دغه یو دستور و چې په کې قبایلي مشرانو او بیا په خصوصي توګه د فاتانا یا د قبایلي سیمو نه چې کوم بې کوره شوي خلک دي د هغې استازو په ګډون کړو او دغه کې د خیبر په د خیبر جنسه کوم د قومي اسمبلی غړي دي یا د نور د قبایلي سیمو نه د اسمبلی غړي دي د قومي اسمبلی هغې په کې هم ګډون کړو. گورنر دغه وینا هغې ته کړې ده چې کوم د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلک دي هغه د فوجي عملیاتو په وجه دي یا د وسلوالو په وجه چې کوم بې کوره شوي دي په خصوصي توګه په جلوزو کیم کې دا سات د خیبر جنسه نه او د باجوړ جنسه او بیا د تیرا سیمې نه هم بې کوره شوي خلک پراته دي په پیښور په نوخات دغه شان د مسعود کډوال دي هغه هم بې کوره دي د اورګزو او کورمې جنسه نه هم په زرګونو خلک بې کوره دي. گورنر په خپل بیان کې دغه ویلي چې ډېر ضربه حکومت دغه بندوبست وکړي چې دغه بیکوره خلک خپل کورونو خپل وطن ته واپس لاړ شي. د دغه نیټه نه څرګنده کړې چې کله به ځي، خو دا ویلي دي چې د دې لپاره انتظامات روان دي، او دوی هم دعوه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د مخکو په نسبت دغلته امن راغلی دی، دغلته د حکومت ټینګوالی یا رد چې دی هغه هم مضبوط شوی دی. نو دغه بیان دغه راغلی دی چې
خالد خان کور دی ودان خوشحال اوسه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سرازو یو رپورټ ته د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پاکستان ته د خپل دورځنی سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ دغه هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی، او د سیمې پر حالاتو، د افغانستان پر وضعیت او د نورو نړیوالو مسلو په اړه ورسره خبرې کړې دي. بان کی مون ویلي چې تر 2014 کال وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. همداراز نواز شریف بان کی مون ته ډاډ ورکړی چې په سیمه ییز امنیت او نړیوال ثبات کې به له ملګرو ملتونو سره خپل مرستو همکاریو ته دوام ورکوي. نور تفصیل له پیښور د زبیح الله شفق په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دورځنی سفر د سه شنبه پر ورځ پاکستان ته راغلی، چې د نواز شریف پر ګډون یې دغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره لیدلی او د سیمې پر وضعیت او نړیوالو حالاتو سره غږېدلی دی. بان کی مون د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل. بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وضعیت او نورو نړیوالو مسلو غږېدلی دی. خبر زه همدارز لیکي چې نواز شریف بان کی مون ته ډاټ ورکړی چې د سیمې د امنیت او د نړیوال سولې او ثبات په لړ کې بل ملګرو ملتونو سره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. نو موړی ویلي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره افغان دولت څخه خپل مرستې ونسپموي. د یو ګاونډي هیواد په توګه په افغانستان کې سولې او ثبات تر هر څه زیات د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې بان کی مون له نواز شریف سره د لیدنې پر مهال ویلي چې په 2014 میلادي کال کې افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د امنیت د ټینګښت او د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. بان کی مون د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان او هندوستان په وروستي کړکې چې اندېښنه څرګنده کړې ده، او پر دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې رامنځته شوی تاوتریخوالی دی د مذاکراتو له لارې حل کړي. پاکستانی کارپوهانو پاکستان ته د ملګرو ملتونو د مشر سفر مهم بللی. نو دوی په وینا په دې حساسو شیبو کې چې له افغانستان څخه بهرني سرتیري د وتلو په حال کې دي، او افغان دولت او نړیواله ټولنه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لار خپلوي، د ملګرو ملتونو د مشر سفر د ډیر ارزښت وړ دی. یاد دی وی چې بان کی مون پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د چهارشنبه پر ورځ دغه هیواد د ازادۍ د ورځ په مناسبت په بیلابیلو مراسمو کې هم ګډون وکړ.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو وسلوالو طالبانو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته چې د دې هیواد په مرکز او پنجاب کې حکومت کوي دړک ورکړی چې د سکر په جیل کې قید د دوی ملګرو ته د مرګ سزا ورکړل شو، نو د حکومت پر ضد به د جنگ اعلان وکړي. د سیمې د چارو کارپو بیا وایي چې د پاکستان حکومت غواړي د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو لکولو مخکې له دوی سره د خبرو اترو لاره وازمایي. لپیخوره د غلام غوث رپورټ اورو.
وسلوالو طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تقسیم کړي شوی خاتونو د لارې په مرکز کې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کچيري د هغوی د هغه قیدیانو سزا عملي کړې شوه کوم چې د مرګ سزا اورول شوې ده، نو بیا به دوی د پاکستان د مسلم لیگ نون د حکومت په ضد د جنگ اعلان کوي. د وسلوال طالبانو د دې دړکې په لړ کې مې شکره د پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی ویان صدیق الفاروق نه پوښتنه وکړه، نو هغه په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خبریال او سیړونکي رحیم الله یوسفزی د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم خپل بریدونه جاری ساتلي دي، او تر څو چې په سکر جیل کې د وسلوالو ډلو د کسانو د اورول شوي د مرګ د سزا تعلق دی، نو په تیر حکومت کې سده پاسه 400 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی و، خو د مدني ټولنو او نړیوال فشار لاندې دغه سزاګانې نوې عملی کړې شوې.
د تیر حکومت چې نو هغه سره تقریبا 400 نه زیات کسان داسې وو چې هغه باندې د پانسه حکم عدالت کړو، نو د دې خدا پالیسي و چې دی به عمر کې ورکوي، دی به پانسه سزا نه ورکوي، او نړیوال دې د داری دی هغه نه غواړي چې داسې خلک چې دین هغه اعدام شي. بل اوس دا نوی حکومت چې راغلی د دې پالیسۍ کې لږ فرق دی. دوی غواړي چې عدالت چې کومه سزا ورکړي د هغې باندې عمل په کار دی. داسې معلومیږي چې 1 اگست نه به دغه باندې عمل شروع شي، ځکه چې یو داسې فعلاً درې کسان دي لشکر جنګي غړي دي چې هغې باندې د پانسه حکم شوي دي او هغې باندې هم عمل نه دی شوی. دې نه پس پنځه کسان نور دي، نو داسې ویل کېږي چې په هغې کې د ټیلی کې طالبان پاکستان کسان هم شته.
دا چې مسلم لیگ نون او د پاکستان ځینې نورو سیاسي ګوندونو ولې د وسلوالو ډلو په لړ کې محتاطه رویه اختیار کړې ده، آیا دوی د وسلوالو د بریدونو نه ویریږي او که څنګه، د دې پوښتنې په ځواب کې رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل.
خبره دا ده چې دغه دواړو سیاسي ګوندونو په خپل انتخابي کمپین کې دا وعده کړې وه چې دوی به دغه وسلوالو ډلو سره د امن خبرې کوي، کوشش به کوي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي. هغې د فوجي عملیاتو مخالف وو او دا خبره یې هم کوله چې د دغه مسلې څه فوجي حل نشته. اوس هم دوی دا خبره کوي، حالانکه مخکې به ډېر تکرار سره دا خبره کوله، اوس لږ دا خبره کوي خو کمزورې خبره کوي. ما په خیال باندې دوی دا غواړي چې یو ځل د خبرو کوشش وکړي، که خبرې ناکامه شولې نو بیا ما ته ښکاري چې دوی به یو قسم لا زیات توجه ورکړي د دغې خلکو خلاف فوجي عملیاتو ته او یو پالیسي به جوړه کړي.
دا یادونه ولده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د یو صدارتي آرډیننس د لارې د مرګ د سزاګانو د نه عملي کولو فیصله کړې وه، د کوم آرډیننس موده چې د جون په 13 نیټه سرته رسیدلې ده او د اگست د 6 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به په سکر جیل کې د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې درې کسانو ته د پانسۍ ورکولو نیټه پرانیزدې کېدو ده، او په دې لړ کې د وسلوالو لخوا د دړکو له وجې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت د یو ازمایش ښکار شوی دی. خو د پاکستان وزیر داخله چودري نیسر ویلی دی چې دوی به په هر حال کې د حکومت د واکمنۍ قائمولو کوشش کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د ترهګرۍ پر ضد یو غښتلې قومي امنیتي پالیسي جوړه کړې او جزئیات په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړي. دا چې دغه رقم یو حکومتي تګلاره څومره مهمه ده او باید په هیواد کې د امنیت ټینګولو په برخه کې پر کومو لارو چارو غور پکې وشي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دغه اړه د سیمه ایزو چارو لیوه کارپو ایمل خان سره مرکه کړې چې اوریدو ته تاسو را بولم.
پالیسی یو بنیاد وی، یو بینما اصول وی چې دا وی پرانا کې بیا اقدامات کیږي. ټول کول خدا دا چې پاکستان کې دغه قسمه پالیسی ډیر زیات ضرورت ته او ضرورت هو، نو یو خدا دا چې پالیسی پراتک په خپل یو خر قدم وی. دغه خبره دارا چې بیا دا وکتلې په څومره خان داس کې هغه چې نو مسائل مطرح کړی دي او دا غي وجوهات او دا غي حل تجویز کړي دي، دا وکټې شي بیا رسته چې کله پالیسی راشي چې دا پالیسی څومره بهتره ده، نو بذات د پالیسی را تک چې بینه راو په خیال دا به یو ښه قدمي ځکه چې اوسه پورې هیڅ داسې پالیسی نه وه چې موږ وایو چې کفارو کا دا کارو شي نو بیا موږ څه کوو. نو دې لپاره پالیسی یو بنیادی ضرورت ته او پکارې چې دا پالیسی څومره زر راشي نو دومره ښه راځي.
ایمل صاحب، د دې نه مخکې حکومتونه که موږ ګورو لکه هغه کې ملک د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لکه هغه مختلف قانونونه چې هغه مخې ته راوړل خو ولې په صحیح توګه عملي نه کړل شو، نو څه ګڼي که دا پالیسی مخې ته راشي نو دا حکومت به هم د دې د لاګو کولو به صحیح کوششونه کوي کنه، لکه د تیر حکومتونو په شان بدام بس پالیسی راغلو څه خاطر خانه تایج به لکه مخه تر اونو زی
دینه مخکې پارلیمان چې دینو متفقہ قراردادونه راغلي چې پاره کې ډېر وضاحت او سرحد سره چې دینو دا مسائل چې د لشيوي دي او دا هي د پاره حل تجویز کړي خبرې اترې او بیا که خبرې اترې د کیږي نو بیا نور مختلف اقدامات. ولی بنیادی نقطه چې دا هغه امداد چې څومره په دی باندې عمل درآمد شي، که تاسو ګورئ تیر حکومت هم دا رنګ پالیسی نو ما یو قومي سلامتی پالیسی په نوم یو دستاویز جوړ کړ چې پای کې ډېرې ښې خبرې وې، ولې هغه تیر حکومت ته دا مکمل او نه شوه چې پای باندې عمل درآمد وکړي. نو که دغه رنګ دا حکومت هم بیا یو کل جماعتي کانفرنس وکړي یا یو اعلامیه راولي یا یو پالیسي جوړه کړي او پای باندې عمل درآمد نه کیږي، نو زما په خیال باندې بنیادي شی چې دی هغه عمل دی نه چې خبرې کول. نو که دا حکومت واقعي مخلص وي او غواړي چې د دې مسلې یو پایدار حل راوباسي نو پکار دی چې دا بیا عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
چودري نثار صاحب، انټيليجنس سیکرټریټ د قائمولو دی خبره کړو چې پاره کې آی ایس آی شو، ایم آی شو، آی بی شو، دا چې کوم مختلف استخباراتي ادارې دي د ترمنځ به یو دغه قائمول شي هم آهنګي، نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دای به کامیاب شي دا قسمه یو دغه جوړولو کې چې دا ټول ادارې یو بل سره یو ځای شریک کار کوي؟
خبره دار چې دا په یو ښه قدم دی چې فرض کړه څومره امنیتی ادارې دي ریمیس کې او رابطه کاری وي، او بل دار چې یو بل سره چې کوم اهم او ضروري معلومات دي هغه یو بل سره تبادله کوي، نو زما په خیال باندې دا یو قدم کېدای شي دا د مسلې د حل طرف ته، ځکه چې که تاسو وګورئ نو چې څه هم دهشتګردۍ واقع شي نو هغې نه پس اکثر خلک وایي چې دا زمونږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده. بیا استخباراتي ادارې وایي چې نه موږ خو په فلانکي وخت باندې فلانکي خلک دغه کړي، نو زما په خیال باندې دغه معلومات تبادله ښه شی دی.
ایمل صاحب، د 2000 کار نه وروسته په دې ملک کې دهشتګردي چې کومه ده هغه زیاته شوه، نو آیا داس د حکمرانانو غلطې پالیسیانې موږ ویلی شو چې تر اوسه پورې دا سکیورټي پالیسي جوړه نه شوه، حالانکه په ملک کې دهشتګردي ډېر پخوانه روانه ده؟
خبره ده چې تر اوسه پورې امنیتي پالیسي ځکه نه ده جوړه شوې چې د پاکستان کې کوم پالیسي جوړونکي دي هغه د دوه عملي ښکار دي. هغه یو طرف ته ځینې خلک په غېږ کې نیولي دي وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځینې خلکو باندې هغه لګیا دی ګزارونه کوي او کوشش کوي چې ختم یې کړي، هغه ته هغه بد طالب وایي. نو دغه دغه چې تر څو پورې نه ختم ده خو د بد طالب دغه فرق، نو زما په خیال باندې دا مسله نه حل کېږي. نو اول خو دا دی چې حکومت په دې باره کې دا اعلان وکړي چې څومره مسلح ګروپونه دي هغه باندې مکمل بندیز ولګوي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه ایمل خان اوریدونکو چې د پاکستان د جوړیدونکو امنیتی پالیسۍ په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله پښتنو ته ځواب وایي. او اوس دغه د سیلابونو بارانونو په اړه یو بل رپورټ قسم تاسو د خالد خان په خبرو کې واوریدل چې په نوخار او خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې څه صورتحال دی. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو روانې لړۍ خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د حکومت لخوا ورکړل شوې شمېرې ښیي چې د بارانونو له لاسه تر دې مهاله 3 تنه مړه او 10 نور ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د حکومت د صوبې د بیلابیل ضلع د بارانونو سیلابي اوبو له امله حساسې ګرځولې دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان مشال لیډو ته وویل چې موجوده بارانو او سیلابونو له وجې د صوبې جنوبي اضلاع ډېر متاثره شوي دي چې پکې مالی او ځاني زیان اړېدلی دی. درې کسان مړو او 100 پورې ژوبل شوي دي.
تاوان نه شوي دي. لکه کې یو کس چې کم نه هغه تن ډوب کړی دی. کرک کې چې کم نه یو کور را پریوته دی هغه کې یو ښځه او یو ماشوم چې کم نه هغه پات شوی دی. بنو کې چې کم نه دوه برج ته نقصان رسیدلی دی او په سواد کې مټه برج ته چې کم نه نقصان رسیدلی دی.
دا چې په دغه سیمو کې امدادي کاروانې پسډول دي. نو ندیم خان جاتوي
موږ جدي وته ټینټ سم لګلې دي، موږ ته فوډ آیټمز وغیرہ کم چیرې دو ضرورت یا سینډ بیگز چې کم دا غو د پروټیکشن د پاره شو یوز کولې د بندولو د پاره د وبو د پاره دا مو ته لګلې دي. د دې علاوه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته موږ ریلیف فند هم ورکړل دي.
بلخو پی ډی ایم دا هم وایي چې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پیښور، نوخار، چارسدا، بنو، ډی خان، ملکن او هزارې یو کم شپېته یونین کونسل د سیلابونو له وجې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه سیمو کې خلکو ته د سیندونو نه د لرې اوسېدو هدایت هم کړی دی. دا چې موجوده وخت کې په سیندونو کې د سیلابونو څه صورت حال دی، نو د خیبر پښتونخوا د سیلابونو د مخنیوي ادارې مشر عنایت الله وزیر مشال لیډو ته وایي
ورتک باندې اوس فلحال نیچے درجے سیلاب دے کنا اور نوشیرا باندې ہاں نیچے درجے سیلاب دے اور خدا خیلا کے ہاں ہمندرا کے درمیان فلڈ دے اور مونڈا باندھے ہائی فلڈ روان دے اور شیلی باندھے ہاں وہ جاتی نہیں اور باقی گمبیلا جو کم کے رہ جاتا 39,000 گمبیلا
یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا موسمیات او محکمې وینا تر مخه راتلونکي شواروس کې د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې د نور بارانو امکان دی چې له وجې په سیندونو کې د اوبو کچه سیوه کېدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، سرزو افغانستان ته چرته چې د کندهار چارواکي وایي دغه ولایت پر عمومي زندان د حملې پلان چن کړی او په دې تړاو یو لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار پر زندان لدی مخکې 2 ځله وسلوالو مخالفینو ډلې حملې کړې او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ راکوي.
چارواکي وایي په روانه اونۍ کې د کرایي استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هغه لس کسیزه وسلواله ډله نیولې چې غوښتل یې د کندهار د سرپوزې پر زندان حمله وکړي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د نیول سوو کسانو څخه د لومړنیو پلټونو پر اساس معلومه شوې چې پر محباس د حملې دغه پلان د هیواد بهر په پاکستان کې طرح شوی وو. د فیصل په وینا د نیول سوو کسانو سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
وسلوالو طالبانو پلان لري چې اخر په مبارک شورو کې ملګري متحد څخه استفاده د کندهار په لوی زندان او ځینو نورو د مخنیو خښتنو باندې وسلوال د لوی بریدونه وکړي ولې مخکې دې چې وسلوال مخالفین خپل هرات اور چې وي په کندهار د ملي امنیت کې اساس کړو میګار سرتیر او ځواکون په دې ډول چې چې د مخالفین د افغانستان کې دا کسان الله ستنه دي یا ورته او چیرې ونی راځتر شي مخکې
د کندهار پر زندان لدې مخ کې دوه ځله وسلوالو مخالفینو ډلې زی حمله کړي او هر ځل ورڅخه په سلګونه جنایي او سیاسي بندیان تښتېدلې دي. وروستۍ پیښه دوه کاله مخکې وه چې د یوه تونل د لارې ورڅخه د زورو په شاوخوا کې بندیان وتښتېدل.
محمد صادق رښتینی و اوریدونکو چې له کندهار رپورټ راکوو. د خبرونې نیمایي برخې ته راورسېدو. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ویلی د سیمه د امنیت او ثبات لپاره باید ملګرو ملتونو سره مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. بیگانه وخته د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره ملاقات کړی چې پکې د سیمه په حالاتو، افغانستان کې د سولې د بهیر او په نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې شوې دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په صوبه کې د روانو بارانونو لوجه درې تنه مړه او لس جوبل شوي دي. بلخوا نوخار او چارسدې ضلع کې د سیندونو په غاړه ښکته پرتو سیمونه بېګا د شپې خلکو کډې کول شروع کړي دي. د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په عمومي زندان یې د عملی منصوبه شنډه کړې ده او په دې تلاو یې لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د کندهار د ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې د نیول شوو کسانو نه د تحقیقاتو پر مهال دا معلومه شوه چې د دغې حملې پلان د هیواد نه بهر جوړ شوی. د روس مرستیال وزیر دفاع اناتولی انتونوف وای په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرنو ځواکونو وتل د وخت نه مخکې دی. انتونوف پرون خبریالانو ته وویل د په باور د ایساف دا فیصله چې په 2014 کال کې به له افغانستان نه وځي یو څه جلدبازي ده او افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د سختدریزو وسلوالو خلاف د کاروایي کولو پوره توان نه لري. په مصر کې د تشدد په لړۍ کې خواوشا 280 کسان وژل شوي او تقریبا 2000 جوبل شوي دي. د تشدد د لړۍ وروسته له هغه شروع شو چې ستر ښار قاهره کې امنیتي ځواکونو د لړۍ کړې شوې صدر محمد مرسي د پلوي احتجاج کوونکو کیمپونه ختم کړل. او د هند د سمندري ځواک په سب میرین یا د اوبو لاندې جاس کې چې د ممبئی په اوبو کې پکې چاودنه وشوه او ډوب شو، په دې کې موجود 300 کسانو د ژوندۍ پاتې کېدو امیدونه په ختمېدو دي.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداريو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پاکستان په موجوده صورتحال باندې لیکلي دي چې پکې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف په جدید بنیادونو باندې د مشترک انټيليجنس سیکرټریټ جوړولو اعلان کړی دی او په دې کې به ISI, MI او IB په شمول ټول اداري کار کوي. اداري د حکومت لخوا دا ګام د ستاینې وړ ګام بولي او وایي چې په دې بدو حالاتو کې چې څومره د خپل استخباراتي ادارو نن ضرورت دی هغه مخکې وختونو کې نه وو. اداري وړاندې لیکي کوم وګورو نو د پرویز مشرف په اته کاله دوره حکومت کې خلک قتلېدل خو چا هم د نېشنل سکیورټي نوم نه واغسته. خو کنن حکومت ته د دې خبرې ادراک وشو او د قومي سلامتي په مسله باندې د یو کېدلو خبر وکړه نو کدا خبرې عملي کړې شوې نو دا به د ولس او قام په ګټه تمامېږي. د اداري په وینا چې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم دې اړخته اشاره ورکړې ده چې ملک ته دننی او بهرني چیلنجونه ورپیښتي او ترهګری په وړاندې سر ټیټول د مسلې حل نه دی. عموله به په قامي اتفاق رای پیدا کولو یو کې دلوي او تر څو چې قام یو شوی نه وي تر هغه په دې مسله باندې قابو موندل ګران دی. دریا اخره کې لیکي تر اوسه پورې د ترهګری خلاف د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا څه واضح بیان نه دی راغلی. نو باید چې په دې نازک وخت کې قانون نافذ کوونکي ټول ادارې د ترهګری د ختمون لپاره یو واضح کړنلاره وټاکي. همدارنګ اجرس پانی خپل اداریه د قامي اتفاق فقې ذخیرے پر ضرورت لکھ لیدا او وای چی فوجی سر لخر پر انسٹ پوہنتون او ملٹری اکیڈمی کا کل کی خپل خطابونو کی پخکار ٹکو کی اویل چی دا وقت ملک دا بہرونی او دننی خطرو سرا سرا د توانائی او معاشی ستون زوخ کار دے ہکو د دې لپاره ہر ادارے خپل خپل کار تر سر کړو نو گران نه د چی د دې بحرانونو نه اوزو ادارے مخ کی د داخله چارو د وزیر چودھری نثار علی دخلی وای چی د موجوده سخت حالاتو نه د وتو د پاره با روانه میاشتول گوندی زغونډه را بللې شي او هغه کې چې سیاسي گوندونو کومي خبري او تجویزونه ورکړه په هغه به عمل درآمد کولې شي اداریا اخیری کې وای چې دا ډیره خبره ده او د سیاسي گوندونو او طاقتونو هم دا کار وی چې هر مسله د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کړي او موجوده حالاتو کې د قومي اتفاق رائے لوی ضرورت دی ځکه ضروری ده چې ټول په یو ځای کېنی او د مسلو حل ولټوي
دسی میں حالات او دو نڑائی مطبوعات
د وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې راغلی د پاکستان نوی حکومت د ترهګرۍ خلاف خپل نوی تګلارې ښکاره کړه خو بیا هم دا واضح نه ده چې د وسلوالو سره به مذاکرات کوي او کنه د هغوی خلاف به پوځي عملیات کوي په پاکستان کې وسلوالو په تیرو سو هفتو کې هم په سلګونو خلک وژلي دي مجله د پاکستان د وزیر داخله چودري نثار علي خان لخوا لیکي د تیرو 12 کلونو راهیسې جې هواد د امریکا سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شوې ده خو تر دې دمه یې دا فیصله نه ده کړې چې دا جنگ یې خپل دی او کپر دی نو موړې زیاتوي وسلوال په ټکنالوژي او تنظیمي برخه کې د هواد د امنیتی ادارو نه ډیر وړاندې تللی دی مجله د چودري نثار د خپل وای د ترهګر بریدونو خلاف د فوري کاروایی لپاره به یو خاص ځواک جوړوي چې د هر ډول پیښې مخنیوي کولو کې به مهارت لري دا راز د هواد ټول استخباراتي ادارې به په ګډه د ترهګرو خلاف معلومات جمع کوي مجله لیکي د ترهګرۍ خلاف د پالیسۍ په اړه د وینا په وخت وزیر داخله دا واضح نه کړه چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف به هم ګامونه پورته کوي او کنه کوم چې په پاکستان کې میشت دي او د نورو هیوادونو خلاف ترهګر کاروایانه کوي د مثال په توګه لشکری طیبه چې امریکا او هند په ممبئی ترهګر بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي اوس وخت را رسیدلې چې امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پاس د پاتې کیدونکو خپل پوځي تربيت ورکونکو او سلاکارانو شمیره اعلان کړي افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو پخوانی کمانډر وای هغه د خپل تجربې په بنیاد دا نظر لري چې د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وټلو نه پاس پکار دي چې د هیواد کې 9000 امریکایي او 6000 اتحادي پوځیان پاتې شي دغه 15000 اتحادي کونه د افغانستان درې نیم لکه ملي پوسټه په خډول تربيت او لارښوونه کولې شي مجله لیکي افغانستان کې په دغه اشمیر کې د بهرني ځواکونو پاتې کېدل بعد طالبانو حق وینا هم رد کړي چې بهرنیان د دې هواد نه اوزي د دې ترڅنګ افغان ولسته به د تسلی وی چې د دوی حقونه به محفوظ وي او دا راز به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکی همکاري لوزنامه هم ګټوره وګرځي فارن پالیسی مجله وای په افغانستان کې د کامیابی پیمانه دا کېدی شي چې دلته جمهوریت وي که څه هم د درغلیو نه په مکمله توګه پاکېدل نشي دلته به لګ ډیر یاغیتوب جاری وي خو په مجموعي توګه به امن وي ریاست به په خپل سرحدونو کنټرول لري اقتصادي حالت به تر څه حد ښه شي او دا چې د نوي کول هلکانو جنکو ته به پکې د تعلیم یو شان موقعه ملاويږي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو د مصر پوز او امنیتی ځواکونو د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د لری کلی شوی جمهور رئیس محمد مرسی د ملاتړو اعتراض کوونکو پر دو کمپونو يرغل وکړل او د دوی په وینا له اعتراض کوونکو یې پاک کړل د مصر دولتي چارواکو د ملوشو د ملوشمیر یو سلو یو کم 50 خودلې خدا خوان مسلمانین کسان وای د امنیتی ځواکونو په حمله کې له 2000 زیات اعتراض کوونکو وجل شوی دي د مصر د دغه شخړو پاړه د مشال ریډیو د خبري څنګ رپورت له جان اکا الکوزیورو
د مصر دولتي ټلویزیون د چهارشنبه په مازیګر وویل چې په قاهره کې د اعتراض کوونکو ستر کمپ یعنی د ربا الاضاب یا مسجد لیوی ورځی جګړې وروسته هغه مهال له اعتراض کوونکو څخه پاک یا خالي کړ چې د محمد مرسی ملاتړو ته د امن وتلو لار ورکړه د چهارشنبه پر سهار پوز د اعتراض کوونکو بل کوچنی کم هم خالی کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزیر محمد ابراهیم د چهارشنبه په شپه په یو خبري کانفرانس کې ویل د اعتراض کوونکو د لرې کولو په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو 43 تنه وژل شوي. د ویل امنیتي ځواکونه به د مصر په هیڅ ځای کې د ناستې اعتراضونو ته اجازه ورنه کړي. د مصر موقت حکومت چې پوز یې ملاتړ کوي په هیواد کې د یوې میاشتې اضطراري حالت او په لسو ولایتونو کې د شپې ګرځېدنې بندیز اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو د اعتراض کوونکو پر ضد شخړې غندلي او وایي د بیړني یا اضطراري حالت د اعلان مخالفت کوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان جاش ارنست ویل
د یونایټډ سټیټس سترونګلی کنډمز The use of violence against protesters in Egypt.
The American Mutahida Rat pa Misr ke de itraz kaun ko parzat chkhade pakla ka gandi. Mung da wajal shou aw tapyan aw koranay ta khpal khwaqugi chagandaw. Mung pa muqarrar rawal da Misr par pause aw amniyati zwakun gha kra che la hawsale sa khakar wakhri. او حکومت باید د خپل ادب او حقونو ته درناوی وکړي. موږ له اعتراض کوونکو هم غوښتې چې سولې مظاهره وکړي. شخړې یوازې دومره کوي چې د دوامدار ثبات او دیموکراسي پر لور د مصر حرکت لستونزو سره مخامخ کړي او د پخلاینې لپاره د موقت حکومت د ژمنو په مخالف لوري حرکت کوي. سپینې ماڼۍ د غرض له ټولو اړخونو غوښتې چې له شخړو لاس واخلي او خپل مخالفتونه په سولې ډول حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې ویل د مصر ټول اړخونه باید شخړې پرېږدي او د سیاسي حل پر لور باید حرکت وکړي. ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او یو زیات شمېر هیوادونو هم د حوصلې او آرامۍ غوښتنې کړي. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل په دې اړه ویل په ملکیانو او هغو خلکو باندې وسلوال یرغل چې مظاهرې کوي هیڅ د منلو وړ نه دی. هر دلیل چې وي دا ډول اعمال به خطرناکې دروازې پرانیزي. د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان دفتر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او عربي اتحاد غږ وکړ چې په مصر کې د ټکونو د بندولو لپاره د سمدستي عمل وکړي. د مصر د موقت حکومت د جمهور رئیس مرستیال محمد البرادی د چهارشنبه پر ورځ استعفا وکړه او په لیک کې لیکلي چې د یو څاڅکي وینې د تویدو مسؤلیت هم نشي اخیستلی.
زموږ همکار جاناکا الکوزی اوریدونکو او رایټرز خبري جانس په خپل رپورت کې وایي افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته ښایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. رپورت زیاتوي د تیرو کلونو په مقابله کې سخت کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
رایټرز خبري اجانس وایي پاکستان میشت اروپا کې تیاری نیسي چې راتلونکی کال له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د هند پر ضد کاروایی شروع کړي. د ځینو سرچینو په وینا داسې کېدل به د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. رایټرز د هند د جاسوسي سرچینو له خولې وایي په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید او د کشمیر پر سرحد د هند پر فوجانو حمله دا خبره په ګوته کوي چې کېدلای سي د مذهبي شدت پسندو کاروایانی وار لمخه پیل سوي وي. رایټرز د پاکستان میشت لشکر طیبه غړو ویلي چې ډله یو ځل بیا د هند خلاف کاروای شروع کوي چې د دوی په وینا دا ځل به د پراخه کچه د سرحد هغه بلی غاړي ته وي. د هند د جاسوسي ادارې یو چارواکي رایټرز خبري اجانس ته ویلي هند له 2014 کال وروسته رامنځته کېدونکي منظرنامې اندیشمن کړی دی. د دې په وینا کې چرته اروپا کې په افغانستان کې د کامیابۍ دعوه وکړي نو کېدلای شي دوی د هند پر لور مخ راواړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي اجانس ته ویلي د هند له لوري لګول شوو تورونو حیران کړی دی ځکه د دې په وینا پاکستان له خپلو شدت پسندو سره په جنگ دی او له هیواده د باندې د هیڅ ډول مهاجرۍ شوق نه لري. رایټرز خبري اجانس زیاتوي کله چې امریکایي فوجان خپل وطن ته ستانسي نو د شدت پسندو له افغانستان څخه د بیرته راوتو یو غیر یقیني صورتحال به رامنځته شي. دلته اجانس د لشکري طیبه د مشر حافظ سعید د هند له یو اونیزي مجلې سره د مرکې حواله ورکوي چې په کې نوموړي ویلو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو سره سم په کشمیر کې د د پوینا بشپړ وسلوات جهاد پیل سي. د لشکري طیبه یو مشر د نوم نشودلو په شرط رایټرز ته ویلي لشکري طیبه سش کال له نورو شدت پسندو ډلو سره په ګډه کار کړي چې نور پاکستانی جنگیالان وروزي او ترپولی هغې غاړي هند ته ورواړوي. دلته اجانس د ساوت ایشیا ټروریزم پورټل په نوم د یوې تحقیقاتي ادارې حواله ورکوي چې وایي د روان کال په لومړیو اته میاشتو کې په هندي کشمیر کې د تشدد 103 پیښې ریکارډ شوې دي چې هم دغه شمیر تیر کال په همدغه موده کې 50. د لشکري طیبه یو سرچینې رایټرز خبري اجانس ته ویلي د هند لخوا د سختو امنیتي تدبیرونو د نیولو لوجې دوی د پخوا په شان خپل غړي په لوی شمیر کې هند ته نه لېږي.
اتلان
خوشحال بابا
نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان
راضی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
تاجي سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورده ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو د نېشنل انټرست نومي مجلې په ولیکنه کې د پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری 15 کلنې دورې ته کتنه شوې ده په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې یو زیات شمېر پاکستانیانو انګیرل چې ګنې نوموړې به پر ضد یې د درغلې او د جوړو شو دوسیو له کبله خپل کار په صحیح توګه ونشي کړی ښاغلي زرداری د پاکستان په آئین کې یو شمېر مهم اصلاحات راوستل د دې لیکنې مهم ټکي له ما هارون بچا اوري له امریکا څخه خبرېدونکي دی نېشنل انټرست نومې مجلې په ولیکنه کې ویل شوی د پاکستان یو د پام وړ شمېر وګړي خایي په دې خبره خوشاله وي چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری به راتلونکي سپتمبر میاشت د ولسمشرۍ چوکۍ پرېږدي د لیکنې له مخې پر یادې چوکۍ بعد ممنون حسین په نوم یو تن چې 13 جولای میاشت د پاکستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو کېني لیکنه زیاتوي که څه هم یو زیات شمېر پاکستانیانو د ولسمشر زرداری کړنو ته د شک په سترګه کتل خو ورسره دا خبره درک هم کړه چې نوموړي په ډیرو نامساعده حالاتو کې وکول شول خپل 15 کلنه دوره پای ته ورسوي لیکنه کاږي پر ولسمشر زرداری د درغلې هغه تورونه چې د خپلې وجل شوی خزې او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د واکمنۍ په کلونو کې پرې لګول شوی ول هم عدالتونو ثابت نه کړای شول په لیکنه کې وړاندې راغلی آصف علي زرداری د مېرمنې د وجل کېدو د پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ له ختمېدو وروسته د 2008 کال په سپتمبر کې د پاکستان د ولسمشرۍ په چوکۍ کېناست په مقاله کې ویل شوی هغه خلک چې د پاکستان د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د زرداری په ټاکل کېدو خوشاله وو ډېر زر یې پر نوموړي له مشرف سره د پټې معاملې کولو د خپلې ښځې د وژنې د پلټنو نه کولو تورونه پورې کړل خو لیکنه زیاتوي چې ولسمشر زرداری په 2009 کال کې د پاکستان د پارلمان له لارې د دې هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو عمل پیل کړل چې په نتیجه کې د پاکستان له ولسمشر څخه د یو جمهوري حکومت کور ته د لیږلو اختیار واغستل شو پر دې سربېره د وزیر اعظم دفتر او پارلمان ته زیات اختیارات ورکړل شول او د یو شمېر مهمو حکومتي محکمو تنظیمي واک له مرکز څخه صوبو ته وسپارل شو د لیکنې له مخې د پاکستان یو ولسمشر هم دغه کارونه نه وکړي نوموړي غوښتل د دغو اصلاحاتو له لارې په راتلونکي کې په هیواد کې د پوځي امریت مخه ونیسي لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان له امریکا سره اړیکې چندان ښې نه وې ولسمشر زرداری د پاکستانی پوځ په مشرۍ له پاکستانی طالبانو سره په جګړه کې کلیدي رول ولوباوه دغه راز نوموړي له چین سره چې د پاکستان مهم ستراتیژیکي ملګری دی د پاکستان تجارتي اړیکې لا ډېرې پیاوړې کړې د نېشنل انټرست نومې مجلې په لیکنه کې د ولسمشر زرداری هغه خبره راغستل شوې چې په دې وروستیو کې ویلي ول انتظار باسي چې د ولسمشرۍ دورې ختم شي او د پر ضد د دوسیو جوړونکو خلکو اصلیت پاکستانی ولستا په ډاګه کړي اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی نو راځي چې د کرن خان په غږ د ارواخات صاحب شاه صابر د شیرونه وو
وایا دہاغا کلی حال سنگ دے جس بدل پکی راغلے کنا دخل کو فکر سنگ خیال سنگ زندگی ڈوڑے پردے حجری ساتي پشا باسي باندي مرغو نکوي شان د خانانو د شولې ساتي مجرمانو سو افسرانو سوار رشوت ناخلی سمگلرانو سماد نوٹو نو پزو دچا ایمان دا چا سر ناخلی داغ کلی نراغلی میل دہا کلی ہار سنگ دے جس بدلوں
د کرن خان په غږ مو د ارواخات صاحب شاه صابر نظم اورید اوریدونکو او اوس راځو بل رپورټ ته په پکتیکا کې په پکتیا کې د خزینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی خلک له ستونزو سره مخ کړی دي. دوی شکایت کوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې او په دغه ولایت کې د نفوسو شمیر له یو ملیون څخه اوړي خو په ټول ولایت کې 15 خزینه ډاکټران لري. په اړه نور حال د داود تپان په دې رپورټ کې ورو
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې ولادي ناروغان یا د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي لامل د مرګ لاګواخ سره مخ دي. د څو تنو پکتیاوالو نظرونه اورو چې په خپل سیمو کې د شته مشکلات په اړه راته وایي.
نو می سلاب روان دي اجازه اړیو اوسیدونکو مدینه او ډاکټران نشته دي او موږ سره دا مشکل لرو ځکه چې موږ د مریض شیا سرحد نه اړو پاکستان پر چینور ته وړو یا ګردیس خور ته چیرې رسو یا ماشوم خپل ژوند له سر کوي یا مور خپل ژوند له سر کوي. نو د حکومت څخه دا غوړو چې هم جهاز له ډاکټر متدل تور سوالې ترولي ډیر ځل ملدلی د خپل خپلوان چې میندې مې شي وي خپل مشمان لري لمنځه تللی
زه هم د ولادي مشرغو سیدون کې امام په لتریندار مې مریض و د اولاد کې سونو چې کلینیک ته مې وړه بیا کلینیک ډاکټران نه وي په هم د وختیا غریش په خاني تر وړه حال تم ډاکټران نه وي نو موږ په دې وړ رسول چې مریض ډیر خطرناک وغختلم چې کابل ته ورسو په لار کې تیر کې په حق ور سره مشوم زای سو دا مړ شو
در از خپل داسې په خوشاید یم چې مور او ماشوم دواړو خپل ژوند له لاسه ورکړی مرسي
دي. غاټ استون زې موږ دا داسې موږ په خپل کلینیکو کې زنانه ډاکټرانی نه لرو هغه ځینې ډاکټران دي چې هغه تکار کوي یا د تداوی په خاطر چې هغه دوايي ورکي هغه بده په ولګيږي ماشوم او مور دواړه مړ کیږي دواړه لمنځه.
دا مال په ټوله پکتیا کې د درې روغتونونو په ګډون درې څلوېښت کلینیکونه شته چې پکې 15 تنه ایم ډي ډاکټران کار کوي او نورې دوه بیا د روغتیا ریاست اداري چارې پر مخ وړي. دا پکتیا د روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر نازدانه پکتیاوال د خلکو دغه ستونزه پر ځای ګڼي او په وینا یې د خزینه ډاکټرانو د نشت لاملونه کم معاش او امنیتي ستونزې دي.
واقعا هغه معاش یو ډاکټر ته ورکول کېږي که موږ تاسو د نرخ ته وګورو صرف یو د کور کرایه نه کېږي. خپله سره غږېږم چې ما د کور کرا دوه چنده ما د معاش نه اضافه ده.
ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي دا مال اتلس خزینه ایم ډي ډاکټرانو ته اړتیا لري خو تر اوسه پورې داسې مرجع نشته چې د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او هغه ستونزې راکمې کړي چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو د نشت په صورت کې موجودې دي. د ډاکټرانو د ټولنې مرستیال ډاکټر نعیم احمدزی وایي چې د پکتیا ځینو سیمو او لرو پرتو ولسوالیو ته خزینه څه چې نارینه هم د نامنې او د ژوند د اسانتیاو د نشتوالي له کبله زړه نښه کوي. د ده په خبره هغه امکانات چې د عامې روغتیا وزارت او ریاست یې باید د دوی لپاره آماده کړي نشته او خلک له ستونزو سره مخ دي.
په دولتي چوکاټ کې مونږ د خزینه ډاکټرانو لپاره لکه څنګه چې وړ وي څنګه لازمه ده چې خزینه ډاکټران مونږ ولرو او د هغو لپاره مثلا روغتون ته د تلو راتلو امکانات برابر کو یا د هغو ته د شپې د استوګنې ځای برابر کو نه لرو.
پکتیا چې د هیواد سویل ختیځ زون مرکزي ولایت ته دیارلس ولسوالۍ لري او د ځینې احصایو له مخې نفوس له 1.3 میلیون څخه اوړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
چې سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار چې که زمیدار زه به خپل غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سر ډول افیس منې کړې دي.
دا حالات د دې سندري وایون کې دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی
ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اول دې سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعه پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو په پیښور پوهنتون کې تیره ورځ د کتابونو یو ورځنی نندارتون وشو. دغه نندارتون د پاکستانی مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ کړل شو چې پکې په تاریخي، قومي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او څېړنیزې مقالې د لوستونکو لپاره ایښودل شوي وي. اصرار اتل پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
نندارتون د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت را جوړ کړی شو چې پکې په تاریخي، قومي، کلتوري او ادبي موضوعاتو لیکلي ډېری کتابونه ایښودل شوي. د یاد نندارتون په اهدافو او اهمیت د پاکستانی مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر فخرل اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راسې په ډېرو اهم موضوعاتو لیکل شوي کتابونه او د زده کوونکو لخوا لیکل شوي څېړنیزې مقالې په المارو کې خوندي دي. دوی غواړي چې د داسې دستورو د لارې خلکو ته ورښکاره کړي.
دا چې زمونږ د یونیورسټو د بد مرغه ډېر لوی لوی تحقیقي مقالې که هغه په معاشیاتو کې دي او که هغه د تاریخ په څانګه کې دي او که هغه د پښتو کې دي او که هغه د ساینس په څانګه کې دي، هغه د بین الاقوامي کچ مقالې، مګر هغه بیا المارو کې پرتی او دوړي په پرتی.
دوی زیاتوي چې په اسلام آباد کې د قومي څېړنیز مرکز سره د دوی خبرې شوي او زر ده چې په قومي، تاریخي او کلتوري موضوعاتو لیکل شوي شاوخوا او نیم سو مقالې ورته چاپ کړي.
په اسلام آباد کې اداره دا نیشنل انسټیټیوټ آف هسټوریکل اینڈ کلچر ریسرچ، هغه سره ما یو لوزنامه لاسلیک کړه چې هغه راشي زموږ دلته 230 دي مون سره مقالې دي چې هغه د دې صوبې د افغانستان کاغه شخصیات دي، کاغه شاعری ده، کاغه نثر دی، په دې مون سره مقالې موجود دي. نو یو خو هغه زموږ یو شمیر مقالې چاپ کی.
په داسې ورځ د کتابونو دراجو کړې شوی دغه نندارتون په اړه مو د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د مشر ډاکټر عدنان سرور سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موجوده حالاتو کې په داسې موضوعاتو غونډې کول دوی د پرمختللي قانونو سره سیالوي.
پاکستان مطالعې چې کوم سنتر دی د پېښور یونیورسټۍ کې، هغه هر کال دا یو نمایش اهتمام کوي. دې کې چې کتابونو کې تاریخ پکې وي، یو کتاب سړی چې الولي نو هغه مثال داسې چې لکه تاسو یو شل استادانو نه سبق وې.
دا یادولو ده چې یاد نندارتون په داسې ورځ را جوړ کړی شوی چې د پېښور پوهنتون د کوونکی په رخصتۍ کورونو ته تللی دي. په دغه نندارتون کې د پوهنتون استادانو او نورو انتظامی چارواکو ګډون کاو. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو، له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوریدونکو تاسو د سلام پښتونخوا د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې دا وخت مونږه اخیرنۍ شیبو ترغلی او د کمرګل بیبي په غږ دا سندره ووري او ترغی ورسته زمونږ خبرونه دوام لري.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګله یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای